ځکه ماکه دا چانس موږ نه لرو چې بیرون ته وځو یا درس وای بیرون کې زمينه نه ده مساعده هدا قر کولای شو قراره په رامه خلکو کې درس مخته یو درس وایو
bale am da parus kali stas dars war ko online injuni tsumra khushalawi tsumra yaw hile dar lo dalat ko zurini sitlay online kho dars wai
za dogo khushala kho bekh nishan mutasab banawala iza ka ga dire hilaman de dire khushala panda ya hila wa shi za khair ka muk huzuri yani pasanf ke nashta yu khwanzi ta nazo khpal kol ki da zamina da tam saida shwi da yani kadar to em ha was badui palaga bani shukr isa chi da shukr za shukr dumra umid khushta که زه خیر کوم خوانځي ته نه زده دي کور کې خو ما ما درسونه مخ کې وو یعنی به هر ډېر به خوشاله وي په ورځ کې خو به من موږ دا موضوع یو یاد او دې کاونه چې دا که خوانځي ته نه زوش خدا کور کې خدای سوای کور کې خپل درسونه مخ کې وړو ډېر ورته هیله من نه وي ډېر خوشاله وي خو فکر کوم چې اوس و یاره امیدونم سره خوري شي وي
په رسمي باندې خو د طالبان حکومت نه پرې چې آنلاین هم دوی ذکر کړی خو په دې ورسته یو کې د زده کړو یو شمیر فعالان پدې اچه کې د دې دوی آنلاین تدریس وکړي ام دې پانتون په ساته ام دې خوانځي په ساته تاسو دغه کسانو ته څه وایي چې څومره خپل حالې ځلې ګړندۍ کړي او لا زیات افغان جنو ته افغان میرمنو ته د زده کړې اسانتیا ویل به هر ملکونو نه برابرې کړي
دا خو ځکه خپل ځان وی که خپل خور وی که هر څو وی که کم هم چاته زمينه مساعده یی یعنی یو څه زده کول بعد هیڅ وخت دا ونه کړی زه خپل کمته مثلا زه په دې کوشش کوم چې یو څه ما نه وغواړی چې تراش دلته درس ورکای آنلاین وی وړیا وی هر ډول چې وی زه به هیڅ کله یعنی ونه وایم چې نه دا خوړیا دی یا نه زه چې د هر طریقه وکولای شم زه خپل هم د مرسته کوم هر څو چې کولای شي مثلا مالی وضعیت کې کولای شي چاته داس ورکی کان پاوریا ډولی که په هاندا دا اوسه وخت وایي چې موږ وایو خپل د میرمنې خويند دی او بل لاس ونی سپرې نه کړو چې څومره موږ یعنی څنګه ته شاته تیارې ته چیل وهل کیږو موږ هم ماغه سيزان چې لا کو بس ځان واچو نه سعید مبارزه پکار دا سړی باید له هر مثلا وضعیت سره مبارزه وکړي دا خلای پاکوي چې مبارزه وکړي یعنی انسان د نړۍ په پیدا شوی د هر حالت سره نو زه خپل کوم کبل وی کبل وی باید او مبارزه وکړو کلهګ هم چې دا چانس چاته پیدا کیږي باید استفاده وکړي او هغه خويندو ته چې مثلا دوی کولای شي نور سره مرسته وکړي کاغه په کلی کې دی باندې کې دی که په هر ځای کې کولای شي نور خويندو سره مرسته وکړي باید وایي کړی باید کوم خلک چې مثلا دا توانایي لري بل چاته زمينه مساعده کړي ځکه دا وخت دی دی چې د بل لاسنیوي وکړو د تعلیم په برخه کې همدا کوم خزي ونه کړی دی او بل مثلا پلاتړ نکړو تبي دا چې او کوم نه حکومت کړی نه ناري نه کړی نو موږ باید یو بل سره لاس نیوای وکړو
تاسو په افغانستان کې یاستې دا د زده کړې مسله او راستر بلی څومره لپاره لویږي او دوی په دې کوشش کوي چې یو شاته پاتې موضوع وکړي
یعنی که اوس تاسو هم اصلا نو سه هیڅ څوک په کیسه کې نه دی هیڅ څوک یعنی ارزښت نه ورکوي ځکه دلته هر موضوع هم دغه سې له یاد ایستل کیږي که هغه څومره هم مهمه موضوع وي تعلیم موضوع خو چې دا نن سبا یعنی که درته وایم تر ډوډۍ خوړلو ضروري خبره ده خو هم دومره ضرور مهم کار د ټولو لپاره غوښتدلای ځکه دلته افغانستان کې خلک خپل ناس نه دی ماره هغه هغه وایي چې موږ ناس مور کو کا موږ تعلیم پسې وګرځو نو راستر باندې دا موضوع چې څومره شاته لویږي مو کومه شاته کیږي مو ول د خلکو له ذهنه وځي ها بغمره خلک له یاده باسي ځکه خلکو ذهنونه دلته په دې بوخت چې څنګه کار پیدا کم څنګه ډوډۍ پیدا کم څنګه خپل کورنۍ ورسوم دا تعلیم یو دوه منصور شوی دی چې یعنی د سلپام نور راستر بلې لوی
bale اکم نظام په کوم وضعیت کې ویني آیا دوی د دې اراده لري چې جنونو ته مکتب او پانتون پرانیزي
حکم نظام نه خدغات پنه او هیله ورستر بلې د خلکو شکی ځکه چې دوی ورستر بلې په خزو باندې محدودیتونه نورم ډیروي نورم حتی مثلا هغه تفریحي ځایونه چې دي یعنی طبيعي تفریحي ځایونه کې خزو تاګ راتګ بند کړل کې باندې امیر بامیان او پرون بل فرمان دا پرون بل رس بل فرمان تلویزیون کې مواله ده چې بازار کې به حتی دغه تنگ لباس نه خرسي د خزو دا به نه خرڅوي دغه ته دکاندارانو یا هټیوالو ته دا امر کړی دی. نو په دې وضعیت کې به د حکم نظام نه نور سره یې څه تمه ولري چې دوی حتی د خزو لباس مانی دي په بازار کې، نو هغه به دوی ته څنګه هغه په بازار کې وزغمي، په تعلیم او په دفتر او په کاري ساحو کې به هغه څنګه ښځې زغمي چې دوی د هغو کالي له په بازار کې نشي زغملی چې وپلورل شي.
بلې، په آخر کې که انجونو ته یو پیغام ولرو چې په اوس وخت کې دوی حداقل آنلاین زده کړو ته په هر رقم چې کېږي ځان ورسي، څه رقم یو پیغام به ولرو؟
انجونو ته خو زه دغه پیغام لرم که خویندې دي، که د ښوونځي نجونې دي، که هر مثلا په هر تحصیلي یعنی سویه کې چې دوی دي، کوم کوچنی هم د چانس د زده کړو دوی لري باید استفاده ترې وکړي. آنلاین درسونه خلک هم مثلا اول د هغو نه مننه کوو چې دغه زمینه یې مساعده کړې ده. نو خویندو ته مې همدا پیغام دی چې همت د لاسه نه ورکوي، مبارزه په کار ده او قرار کېناستل نه دي په کار چې بس موږ درس ته نه پرېږدي، موږ هم بس له کوره نه وځو، نه وایو دا څه کوو هغه څه کوو. استفاده وکړئ له وخته، له چانسه، له هر ممکن چانس چې تاسو ته پیدا کېږي باید سره استفاده ترې وکړي، که هغه زه وم که بل څوک دي که بل څوک دي. نو په قراره کېناستل نه دي په کار.
مینې جانې ډېره زیاته مننه، زود دی سلامته اوسې.
ژوندی اوسې، تا هم مننه، خیر اوسې.
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالعظیم صافی چې آنلاین درس ورکړی وایي چې په آنلاین زده کړو کې د حضوري زده کړو په څیر زده کړه نشي کېدلی، خو اوس چې مجبوریت دی زده کوونکي دی د زده کړو پر وخت ځینې خبرې په پام کې ونیسي. دا چې کومې خبرې په مرکه کې راته وایي، زموږ
د خویندو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي، دوی په آنلاین بڼه باندې که زده کړې کوي دا بهتره ده، ځکه د نه زده کړو نه بیا دغه آنلاین زده کړې هم بهتره دي او دا باید ترسره کړي او یو څه به باید ولولي او ځان خپل ذهن باید مصروفه وساتي په زده کړو باندې، په یو مثبت عمل باندې دوی خپل ذهن او خپل ځان مصروفه وساتي دا بهتره ده. نو زه هیله منم چې زمونږ د خویندو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي ترڅو دوی هم له خپلو حقونو نه برخمن شي او له بلې خوا دوی خپل کورنۍ او ته ښه څرګندې شي، ښه فامیلونه جوړ کړي، ښه اولادونه وروزي، ټولنې ته وړاندې کړي، بالاخره یو مترقي یو متمدنه ټولنه موږ ولرو. متاسفانه دغه حقونو په اړه باندې تر اوسه کومه پرېکړه نشته ده او زه هیله مندم چې په راتلونکو کې او په ډېر نږدې وخت کې زموږ د خویندو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي.
بله استاد، د دې طرفدار خو په خپل زده کوونکي، محصلین، کورنۍ، ټول خلک دي چې باید پوهنتون او خوانځای خلاصي، خو بیا هم بیرته راګرځو اوس شرایطو ته. دا اوس آنلاین زده کړې روانې دي، البته د ژبې برخه کې دي، د پوهنتون برخه کې، د خوانځای برخه کې. زده کوونکو ته د یو ښوونکي په صفت تاسو څه مشوره لري څه رقم دغو زده کړو استفاده وکړي؟
د په لومړي قدم کې هغه پوهنتون کې چې دوی آنلاین زده کړې ترسره کوي دوی باید خپل هغه وخت ډېر متوجي، په کوم وخت باندې چې استاد ورته آنلاین جلسه نیسي، په صنف کې درس ورکوي آنلاین، او دوی د واتساپ لاره یا د نورو اجتماعي شبکو لاره دوی ورسره وصل دي او په انلاین باندې ترنه اخلي، دغه وخت ډیر متوجي ترنه وخت ځای نشي، وخت د شروع کېدو نه تر شل دقیقې مخکې دوی باید انلاین وصل وي ورسره، او د غزده کړې د امغه شروع نه د پایل نه باید د استاد نه واخلي، هلته ځکه دا د سیمانه ورکوي لکه استاد چې په صنف کې ورته حضوري درس ورکوي. کشورې بیا هم په دې باندې ونه توانیږي، نو هغه چپټر، هغه کتاب چې استاد شریکوي خپل محصلینو سره په گروپونو کې، هغه چپټر او کتاب حتما او ضرور باید ترلاسه کړي، دا ولولي او حداقل په ورځ کې 2 ساعت 3 ساعت دا مطالعه ولري، د دې ترڅنګ مباحثه ولري د خپل همصنفیانو سره، د خپل ټولګیوالو سره، یا په آنلاین باندې یا په حضوري ډول کې دلته په نږدې ساحو کې یو بل سره، نو دوی د مباحثه ولري او د بل سره اكيد ني او دا کتاب دغه چپټر چې استاد ورته ورکړي دا د بحث په شکل باندې یو بل سره مطرح کی، دا په ذهن کې ډیر کینی او دا ډیر زرت نه یو ماسل درس زده کولای شي. او د دې ترڅنګ غیر حاضری باید ونه کی، هیڅ کله غیر حاضری ونه لري باید، ځکه چې درسونه تل زنجیري شکل لري او که یو جلسه یو ماسل نه پاتې کیږي نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډیر زیات وي او نشي کولای چې راتلونکو جلسې خو واخلي او هغه درسونه ښه درکې، ښه تحلیل کی ځکه لمړی جلسه یا د موضوع هغه لمړنۍ جلسه چې موضوع مفهوم پیژندنه ور باندې کیږي، استاد هغه تشریح کوي، مفهوم پیژندنه کوي، ورته هغه تعریف او توصیف کوي د هغه موضوع. دا ډیره مهمه خبره ده. کله چې د موضوع په مفهوم باندې یو محصل پوه نشي، هغه نشي کولای چې هغه موضوع تر اخره پورې تحلیل کړي. نو هیله مې دا ده چې غیر حاضري ونه کړي. څلورم اصل دا که په نظر کې ونیسي محصلین چې هغه درس چې استاد سره ننی وایي، یعنی نوی درس دا او غواړي چې استاد سره ووایي نن په جلسه کې په آنلاین بڼه باندې، هغه درس دې په کتاب کې یو ځل ځان سره ولولي، هغه درس یو ځل ځان سره مطالعه کړي، ښه د تحلیل کې ځان سره هغه ځایونه چې مبهم دي ورسه هغه دې بیرون نویس کړي، هغه که لغتونه دي یا تعریف ده یا مثلا د موضوع تشریح ده، هغه د ځان سره یاداشت دی کی بیا د استاد نه پوښتنه وکړي. نو کله چې استاد تشریح کوي، دا درس به د محصل په ماس کې ډیر ښه ځای نیسي، ډیر ښه به زده کوي، ځکه د یو ځل ځان سره دغه درس لوستی ده، مخکې ځان سره لوستی، په عصبي تمرکز سره، په تحلیل سره دغه درس لوستی ده. کله چې استاد یې تشریح کوي، نو دی کولی شي ډیر هغه نقطې چې ده ته مبهم وي هغه ورته روښانه شي او ډیر ښه زده کړي.
درته وایي چې آیا خپل هم د آنلاین تدریس تجربه لري؟ زده کوونکي لري چې آنلاین درس ورکوي؟
کله چې کووید 19 یا کرونا منځ راغله، په هغه وخت کې محصلینو حضوري درس خپل متاسفانه د لاسه ورکړ، او موږ چې تدریس کوو نو محصلین موږ سره په آنلاین بڼه باندې موږ سره د واتساپ له لارې راتلل، او هغه وخت مشخص و په هغه وخت کې موږ ورته د خپل کور نه یا مثلا پوهنتون نه د یو صنف نه موږ په آنلاین بڼه ورسره وصلېدلو او موږ ورته درس تشریح کوو. تر ډېره موږ کوښښ کوو چې دغه درس ورته په هغه شکل باندې تدریس کړو لکه څنګه چې موږ په حضوري ډول سره موږ په صنف کې ورته تشریح کوو دغه درس. اما توپیر شته ده، د حضوري او آنلاین درس ډېر فرق شته، ډېر توپیر شته، ځکه په حضوري ډول باندې درس ډېر ښه زده کېږي، او لکه مخکې مې چې ویلي چې استاد نه یوازې دا چې علمي مسایل مطرح کوي په صنف کې، بلکې خپل تجارب، خپل نور موضوعات، خپل تحلیل، خپل مبحثونه چې په اضافه مست دي هغه هم محصلینو سره شریکولی شي.
بله استاد، اوس طالبانو مکتبونه او پانتونونه تړلي، اوس بیا تاسو آنلاین زده کوونکي نه لري؟
متاسفانه نه لرو، ځکه پوهنتونونو ته کله چې د زمونږ د اوناسو د برخې زمونږ د خویندو د تحصیل کله چې بند شو، نو هم په حضوري شکل باندې او هم په آنلاین بڼه باندې دغه تحصیل منع شو. یعنی نه یوازې دا چې په حضوري بڼه باندې، بلکې په آنلاین بڼه هم دغه تحصیل منع ده، او پوهنتونونه د دې اجازه نه لري چې په آنلاین بڼه باندې هم تدریس وکړي. نو زه هیله مندم چې دې برخې ته توجه وشي، او د فتن لپاره که چیرې حضوري امکان نه وي نو آنلاین بڼه باندې اجازه ورکړي پوهنتونونو ته چې محصلینو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
بله، یعنی په رسمي ډول په افغانستان کې استادان په آنلاین ډول درس نشي ورکولی، خو له بهر هېوادونو نه یو شمېر استادانو چې خپله دا زمینه برابره کړي آنلاین زده کړې شته. استاد، هغه وخت تاسو د کرونا په وخت کې محصلینو ته آنلاین درس ورکوه، البته د پوهنتونو دغه وخت د نظام په اجازه باندې، درته وایي چې په خپله استاد ته آنلاین درس ورکول څومره سخت وي نظر دې ته چې حضوري د صنف ته ورځي؟
ما چې کله آنلاین درس ورکوم، ما داسې احساس نه کوم چې زه چاته درس ورکوم، او په هغه ډول سره چې ما غوښتل چې تشریح کړم هغسه مې نه شو تشریح کولی اصلا درس، ځکه ما فکر کوم چې ما سره څوک نشته ده، او څوک نشته ده ما سره په صنف کې دلته حضور نه لري، نو زه عبس لګیا یم، داسې فکر نه کوم. تاثیر لري، واقعا تاثیر لري، هم په استاد باندې هم په محصل باندې. استاد نشي کولی په هغه شکل باندې چې درس ورکوي په حضوري بڼه باندې په صنف کې، په آنلاین بڼه بیا هغه علمي مسایل ښه نشي مطرح کولی، ځکه دا تاثیر لري. استادان همیشه په دې باندې مختی او په دې باندې عادت شوي وي چې دوی په حضوري بڼه باندې درس ورکوي، او محصلین ورته په صنف کې ناستي مباحثه کوي محصلینو سره، یو محصل سوال کوي، بل محصل سوال کوي، یا استاد وخت ورکوي محصلینو ته چې موضوعات په خپله تحلیل کړي او په خپله راشي شي صرف کې تشریح کی دغه مسائل به په آنلاین باندې باندې نه تر سره کی دا نه اوازاج په محصول باندې منفی تاثیر لري بلکې په استاد هم منفی تاثیر لري استاد هم نشي کولای په هغه شکل باندې حضوري خبر سر کوي په هغه شکل باندې بیا په آنلاین باندې نشي ورکولای
په اخر کې کدی تاسو مشوره زده کوونکو او محصولینو ته هم لروچی ترغه وخت پورې چې وضعیت بیرته سمیږي خوانځي خلاصيږي پانتون دي دوی پر مخ باندې پرانستل کیږي دوی آنلاین زده کوونکو باید استفاده وکړي کنه
دقیقا دوی باید خپل وخت ضایع نه کړي او آنلاین زده کړې هم که 100% نه وي نو 50-50% حتما ور باندې مثبت تاثیر لري او دوی یو څه ترې زده کولی شي حتما دغه ستونزو ته چې ما اشاره وکړه اکثرا تخنیکي ستونزې دي که محصل غواړي چې ښه درس زده کړي یعنی دوی کولی شي چې ښه مطالعه وکړي دوی کولی شي مباحثه وکړي د نږدې هغه محصلینو سره هغه هم ټولګیوالو سره چې ورسره لاسرسی لري هغوی سره کولی شي مباحثه وکړي نو دوی ډېر وخت نه استفاده دغه کی کچوري د آنلاین در زمينه ورته مسایل دي دوی ته لاس نه ورکي او خپل دغه وخت نه ځای کوي بلکې ځان د هدف ته ورسوي
ډیر زیات مننه استاد تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نه مننه ټول اوریدونکو نه مننه چې موږ سره وو
درن دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسدل دینجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته ځکونکو پر مخ د خوانځي دروازې بند کړې خځل کارس هم نه شوې د سفر پر وخت محرم خبره اتمی شو ایجاب اجباري شو ورزشي کلبونو حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګید بیا یې پانتونونو ته دینجونو تک هم تر بل امر پورې وزنداو د افغانستان په ټولو ولایتو کې آرایشګاوې د میرمنو پر مخ وتړلې په تایو کې باندې امیر ته هم د خځو پر تک بندیز ولګاوه په دې هیله چې د ژوند لپاره برخې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پاتې رسو د خبرونه د میرمنو پلاسترونه او ستونزو راڅرخي کلم سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422 14 شپږ سو یو تر بیا خو وخت ولري الله ممال او ملګری
آزادی ملمه
السلام علیکم سمیع الله حلیمی تندر د آزادی رادیو د اوریدونکو لپاره آشنا نوم دی تندر لکلونو رئیس د آزادی رادیو دایمی اوریدونکو او ځانګړی مینوال دی خغلی تندر چې د پکتیا ولایت د څمکنې ولسوالۍ په مرکز شهر نو کې اوسیږي له هغه مهاله چې لاس د کون کوي د آزادی رادیو دایمی همکار وو خو اوس دا دی د څمکنیو د عالی لیسې ښوونکی او د سیمې مدني فعال دی پر ټولنیزو شبکو ویډیوګانې جوړوي مینوال لري او خلکو ته معلومات خپروي د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل د ازادۍ رادیو له دې ځانګړي مینوال سره په تفصیل مرکه کوم سمیع الله حلیمی تندر د مرکې په پیل کې د خپلو مدني فعالیتونو د هدفونو په اړه راته وویل
ډیر مننه تکل صاحب زموږ هدف دا دی د پکتیا زیاتره مسافر ورونه او همدارنګ نور خلک هغه په خارج کې دي زه هم غواړم چې یو خبريال شمه د خپل سیمه تازه حالات او ویډیوګانې د نور خلکو سره هم شریکی کم او لیکلي پیغامونه د نړیوالو رسنیو د لارې شریک کم ترڅو یو خپل شهرت پیوړې کم او بل سیمه ته خدمت وکم او بل دا غواړم چې د یوټیوب صفحه چې کومه ده په فیسبوک ته ټویټر ده د هم پر مخ وړل شي یو ترڅو په خلکو باندې ځان وپیژنم او بل دی خپل سیمه حالات دی نړیوالو رسنیو لکه ازادي رادیو بي بي سي او نور رایګان سره شریک کړم او غواړم چې خلکو تخپل چې را هم ورو پیژنم ترڅو د سیمه تازه حالات تر مسافر ورونه هم ورسیږي او مسافر ورونه په دې باندې ډیر زیات خوشحالي ګم کله چې زه د هوا حالات یا د سیمه تازه ویډیوګان خبرې کوم او مسافر ورونه دوی دا فکر کوي چې لکه مونږ بیرته خپل وطن کې یو ګنډ شمیر مسافر ورونه زما سره اړیکې نیسی دی واچ خلیمی سیب ته چې لای پر ځای یا مونږ ته معلومات ورانې کوي مونږ هیڅ په مسافرې ژوند باندې په هی ګونه د ستا د لای په برکت د ستا د ویډیو ګان په برکت مونږ دا فکر کوو لکه چې مونږ په خپل وطن کې یو او ډیر زیات خوشحالي کې راته
تاسو چې مسافر رونه وایست مطلب مونږ دا دی چې هغه افغانان چې په بهر کې دي تاسو کلیوال او د پکتیا یا پکتیکا ولایت یا د خوست ولایت اوسیدونکو دي غوړي د وطن له حالاتو خبر شي همغه مسافر رونه یادوي
بله هو زه امام مسافر ورونه خیمه کوم چې تا یادونه وکړه ترڅو دې خپل وطن څخه خبر شي، د خپل وطن عکسونه وګوري، خبرونه وګوري. دوی به د دې لپاره زه لایپ راځم، ویډیوګانې کوم، تازه معلومات هم دې لپاره وړاندې کوم تر څو د خپل وطن امدا خواږه وینه دوی پرې ماته شي.
دا دومره کارونه تندر صاحب تاسو څنګه کوئ چې لیوی خوا تاسو په ښوونځي کې درس هم ورکوئ، دغه وخت خپل څنګه ویشئ؟
محترم تکل صاحب، لومړی حوال زه خپل کورنۍ ستونزه لرم. پلار مې په داسې وخت کې شهید شو چې زه د مور په غېږه کې ترې پاتې یم. بیا رلو شوم، بیا مکتب وویل او درمل مین نه پاره شوم. بیا چې اوس د ښوونکي په توګه دنده راکړ شوې ده، خپل مسؤلیت ادا کوم. کله چې زه رخصت شوم د 12 بجو ای خواته، زه بیا همدا مدني فعالیت تر سره کوم، ویډیوګانې کوم، تازه معلومات شریکوم، د خپل سیمې تازه نور معلومات چې زه نوی پیدا کوم هغه باندې فکر کوم. آیا دا حقیقت لري دروغ دي؟ کله چې زه په یو موضوع باندې ځان مطمئن کوم، د عین وروسته زه بیا دا معلومات خپروم. یعنی د مسپښین د 12 بجو نه وروسته په دې شایانو باندې کار کوم. تر 12 بجو پورې په ښوونځي کې هلته په دنده ګمرل شوی ما، هلته خپل دنده ته هم په وختي ورسم، په بند دنده لرم، په بند وظیفه باید اجرا کوم تر څو د افغان ماشومانو ژوند ته باندې شي. دا ماشومان ته باید مونږ داسې وروخه یو تر څو هغه څه چې مونږ خپله نیوزه د نور نه پښتنه وکړو، شاګردان ته باید سم درس ورکړو او د هغې نه وروسته بیا خپل مدني فعالیت ترسره کوم.
کوم مضمون تاسو تدریس کوئ په ښوونځي کې؟
تکر صاحب، مخکې ما بیلابیل مضامین تدریس کوله. تقریبا په 14 کلونو کې ما بیلابیل مضامین تدریس کول. قرآن کریم مو خپل د قاعدې سره پاکستان کې ویلی ده، انګلیسی کمپیوټر مهم په پیښور کې ویلی دي، او اوس مهال چې کوم دی د ساينس مضمون تدریس کوم.
زده کوونکي مو د کومو ټولګیو ماشومان دي؟
دا د څلورم نه تر شپږم ټولګی پورې دي. تقریبا د څمکنی لومړی خبرې کوم، د څمکنی علي لیسې اول د زده کوونکو شمیر چې کوم دی 3400 نفر حاضر دي. عمومي شمیر چې کوم دی 2000 د زده کوونکو شمیر ده. یو تر سالو پورې د ښوونکو شمیر ده، د ډېر غټ هغه د پرسونل د زمونږ او زده کوونکي جدید بیلابیل ولسوالۍ څخه راځي. دلته د لږې منګل ولسوالۍ نه دلته راځي، جنې خیل ولسوالۍ نه راځي، ډنډې پټان نه راځي. خپل څمکنی ولسوالۍ اوسېدونکو هم خپل بچیان دي دلته مکاتبو کې دي، او ښوونکي هم د بیلابیلو ځایونو څخه راځي. ډنډې پټان ولسوالۍ ښوونکي هم زموږ سره شته دي، لږې منګل ولا شته، جنې خیل ولا ښوونکي هم سره شته. دوی د امه ځای نه راځي، خپل تدریسي بهیر ته ادامه ورکوي.
دا خو به لډیرو لرو سیمونه راځي، دوی په کومو وسایلو باندې راځي؟ څنګه ځان تر ښوونځي پورې را رسوي؟
خونکي چې کوم دي، دوی په کارایو موټرو کې راځي، او زیاتره خونکو د موټر سیکل پیدا کړي په موټر سیکلو کې راځي. دا نور کوم زده کوونکي چې کوم دي، دوی په کرایي موټرو کې زیاتره راځي. یو شمېر دکانداران دي، پرځند پټان ولسوالۍ والا دکانداران دي، څمکنه کې دلته د قانون دي، دوی چې سهار ټیم کې دکان ته راځي، خپل ماشومان هم په موټر کې راوړي بازار ته، او د بازار سره نږدې چې دی څمکنی علي له ساده تقریبا د سل قدم مزال دی، خو قدمونو په حساب سره درته وایم. یو شمېر خلک بیا کرایو موټرو کې راځي، او ځینې خلک د غړ موټر کې سپریږي. دا شش مونږ دلته پکتیا کې شش پوی نه وته یو دا غړ موټر دا کې سپارشي، پیک اپ موټر دا کې سپارشي. زیاتره ډیر وران زړه کې رحم لري دي، زکونکو څه کرایا نه اخلي. بس دا ستونزې شته دي چې لیلر څخه څخه په موټر کې زکونکو راځي. کله نه کله چې زکونکو ته موټر پیدا نشي، نو بیا په کور کې پاتې کیږي.
دغه فاصله چې دوی تر ستاسو تر ښوونځي پورې ځان را رسوي، دا خو به متفاوتې فاصلې وي. یعنی هغه نږدې فاصله یې څومره ده، لرې فاصله یې څومره ده، او څومره وخت لګیږي د یو ماشوم لپاره چې ځان تر ښوونځي را رسوي؟
فرزند د جنخیل ولسوالۍ مربوط کومه سیمه چې کوم ده، د دې ځای چې کله موږ تاسو د کوونکي راځي، تقریبا تر 8:30 بجو پورې راځي. ځینې وخت کې بیا ستونزې وي، لارې خرابې دي، پکتیا کې سرکونه کندو کپر دي. کله نه کله زده کوونکي تر 9 بجو پورې هم راځي.
دوی په 2 بجو تندر صاحب له خوبه راویږي چې بیا په 8:30 بجو یا 9 بجو ځان ښوونځي ته رسي.
ځینې زده کوونکي شپږ بجې راځي، کوم چې لار څخه ولا دي، کوم چې نږدې څخه ولا شي، دا تقریبا دا 9:30 بجې بیا ته رسیدګي کوي. او موږ زده کوونکو ته دا هم ویل دي چې ها کسان چې لار ولا بیا غوته به سپرچی ورکل شي، تر څو د ډنډ پټانو له سوالي ولا پامه غځي کې ځکه وکړي، جن خیر ولا پامه غځي کې ځکه وکړي، او د لجمنګل ول پما ځکه کې زکه یو کې. محترم تکل صاحب، د لجمنګل ول سولي زمون سره ډیره نږدې د ډنډې پټان زموږ سره نږدې ده. تقریبا قدر ته وایم چې زه چې د خپل کور نه څمکني علي لسې ته ځم، د لج منګل ولسوالۍ اوسېدونکي چې کوم دي دغه ماشومان زما نه مخکې په لسې کې حاضر وي، همدارنګه د ډنډې پټان والا زده کوونکي او ښوونکي دا زما نه مخکې حاضر وي، د جنخیر والا زموږ نه مخکې حاضر وي. د سخي چې دي د کومې سخي چې ولسوالۍ پورې مربوط دي، د دا ځای چې کوم خلک راځي دا ډېر نږدې دي د څمکني او هغه ته علي لسې ته. څمکني ولسوالۍ چې کومه ده، دا د شپږو ولسوالیو منځنۍ نقطه کې کرا لري، لکه ځدی اریوب دی، احمد خیل دی، لج منګل دی، ډنډې پټان دا جنې خیل دی. تقریبا دا سخا چې د مرکزی نقطه دا ډېره نږدې ده. پر ځان د جنې خیر چې کومه زر راځي تقریبا، یعنی زه د څمکني ولسوالۍ شارینه بازار سره 15 کیلومتره نه کې پروت یم. زمانه د نورو ولسوالۍ زده کوونکي مخکې راځي، که ښوونکي دي هم مخکې راځي، دوی زموږ نه وخت رسیدګي کوي.
د دې علت دا دی چې د دوی په خپلو ولسوالیو کې یا د دوی سیمو ته نږدې ښوونځي نشته.
تا کله چې ښوونځي شته دي، زده کوونکو ته خوند نه ورکوي. دوی وایي چې په خپل سخو کې زده کړه هیڅ خپل برلیتوب ته نشي رسیدلی، دوی ته خوند نه ورکوي. دوی غواړي چې دا یو مرکزی ولسوالۍ هم ده، مرکزی لیسه هم ده، د دې لپاره دلته راځي. زیاتره چې کوم زده کوونکي راځي، دوی دا په بازار کې دوکانونه لري، تجارت کوي، د دې لپاره هم راځي. په لج منګل ولسوالۍ کې لیسه شته، د پټولو د پکتیا په ټولو ولسوالۍ کې د کوم ځای څخه چې موږ ته خلک راځي لیسه شته، متوسطې شته، ابتدایي ښوونځي هم شته دي. زیاتره دوی دلته بازار کې کاروبار لري، دوکانونه لري، تجارتونه دي، د دې لپاره هم راځي. او دوی دا وایي چې کله چې موږ د خپل تجارت لپاره بازار ته ځو، نو همدغه زده کوونکي دي، دوی وایي چې زده کړې به هم همدلته لنډې تر سره کړو په بازار کې، تر څو د 12 بجو پورې په لیسې کې زده کړو ته ادامه ورکړو، او د 12 بجو څخه وروسته په بازار کې کوم تجارت کوي دي او کورونو ته ادامه ورکړي، تر څو د ماښام ټیم چې شي بیا خپل کورونو ته ځي. زیاتره داسې خلک هم شته چې په بازار کې اوتاکونه نیولې دي، پلاران شپې کې خپل بچان هم ورسره دي همدلته شپې کوي، پلار سهار ټیم کې بیا دوکان ته ځي، زوی مکتب ته راځي.
هلمې صاحب، تاسو له کور نه تر ښوونځي پورې څومره لاره ځئ؟
مونږ خو پلی مزل کوو، بایسیکل مونږ سره نشته، پلی مزل کوو. تقریبا چې د پښو په مزل باندې 15 دقیقو کې زه یاد ځای ته رسېږم، لسې ته زه په 15 دقیقو کې رسېږم.
هلمې صاحب، په دغه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ، په شارناو سیمه کې خلک، شاوخوا ملګري، د ښار اوسېدونکي، خپلوان، عزیزان، دوی د یو مدني فعال په توګه له تاسو نه څه غواړي او ستاسو اړیکې له دوی سره څه ډول دي؟
اول خو ما چې کله خلک ګوري، ما ټول خلک دلته پیژني، او ما تخپل دلته ماته د خون کې په صفت، یعنی معلم په صفت ماته څو غږ نه کی، ماته واچ سمي ولا خل می تندر د ازادي رډ خبريال، ما تخپل خبريال لپس دلته کول کیږي، او مشورتي هم هم دلته زیاته شوې ده، او خلک ډیر خوشاله دي. ما تخپل ځوانان وای، او همدارنګه د کلی سپینګيري مدني پالان، دوی ټولر ته وای چې بس الله دې د استا په چیر مدني پالان ډیر زیات کېږي، ته زموږ د سیمې حال ته د نړیوالو رسنیو رسوي، ازادي رډیو ته او ازادي رډیو نه هم ځنګړي مننه کو چې د استا غږ چې زموږ د ستونزو په اړه کې خبر کړی دی، هغه تر نړیوالو رسوي، تر دولت چارواکو رسوي، دوی هم په دې باندې زیات خوشاله دي. بل خبر دا چې 1992 کال کې زه کونړ ته تللی وم، نالته ما دی پانتون مسلین را باندې راغلل، ما پختنه ته وکړه چې جمعه ته کوم لار تللی دا، دوی راته ویل چې دا لار تللی دا، ما ته ویل چې رښتیا ته دی کوم ځای، ما ورته ویل چې زه دی پکتیا ولایت څمکني ولسوالۍ يم. مسلین راته ویل چې ډیر خو چې دا د سمي الله خلیمی تندر ولسوالۍ ولوي. تقریبا ډیر زیات خوشحال شول، همدا ازادي رډیو برکت جنن ما په مزار شریف کې خلک پیژني، کونړ کې پیژني، د لارې ځینو خلک ما ته ټلیفون کوي. زمونږ د سیمې خلک چې کله لاړ شي یا مزار شریف ته یا کندهار ته یا یو بل ځای ته، نو دوی چالته ورته وی یا سودا کوي، تجاران ورته وی چې د کوم ځای نه راغلي، پکتیا نه څمکني نه، نو حتما زما پوښتنه کوي چې یالته پکتیا څمکني کې د سمي الله خلیمی تندر په نوم یو کس ته ازادي رډیو ته لیکلي پیغامونه لیږي، ایمیلونه لیږي، غږیز پیغامونه خبرګی دا پیژنې، هغه ورته چې دا زمونږ ډیر مدني فعال دی، بس ډیر خوشاله شي خلک. تقریبا ورته وایم چې زه ننګرهار ته تللی وم، هلته خلکو سره مې ډیر عکسونه واخیستل، مراکې مې وسه وکړې، سیمه ییزې مراکې دي، فیسبوک لپاره، یوټیوب لپاره، نو ډیر خلک خوشحاله ول. همدا دي همدغه دي ازادي رډیو برکت ته چې زه مشهور کړم، زمونږ د سیمې حالات هم تر نړیوالو رسوي، او زمونږ د کلی او د پکتیا ستونزې هم حل کوي.
ډیر زیاته مننه. دا اوس چې تاسو په دې ښوونځي کې درس ورکوي، تاسو ویل چې څو زره زده کوونکي لري دغلته، له کوم ستونزو سره مخامخ یاست؟
ستون دی خدا دی چی یو طرف ته د زکون کشمیر تقریبا 2000 ته رسیدي. بل خبر دا چې دی اول نن تر دریم ټولګي پورې زکون کې مونږ زتر وا دي سرپناه لپاره څلرونه دوی زتر د مر وړاندو ته کینی یال ته پازاب شي او د زکون کله لپاره دا کوزی مونږ نه لرو چې لاندې دوی په کینی خاور کې کینی کوم کوزی چې ول مخ کې غا ډیر خراب شوی دی هغه د کار وتلی دی د زکون کو دی ناس زیونه نن حویلې کې ځای شته خو لیکن د سیوري لپاره سہولت نشته تخته نشته مرکر نشته دی لاندې کوم پوزی دی چې شاګردان پکې نیغه نشته دا ستونزې دي. بل خبر دا چې مونږ د کتابونو ډیره غټه ستونزه لرو تقریبا د دولت لخوا هم مونږ ته خبره کول کی چې نوي کتابونه راځي کتابونه نشته په سیم کې کتابونه د 2 زده کوونکو سره وي یا تر 5 پورې زده کوونکو سره وي کتابونه تر ټولو ستونزه زیاته ده کتابونه هیڅ شتون نه لري کله چې زده کوونکو ته مونږ کورنۍ دنده ورکو سهار چې کورنۍ دنده نیو لیکلې مونږ به ذاته کو یا یې ووهو دیوا چې محترم خون کیا تاسو باید لمړی مونږ ته کتاب راکې ترڅو کتاب مونږ ته راکې مونږ به کورنۍ دنده ولیکو درس به زاکو او بل خستون زده د زتر وخت مونږ دوا مرسیبل لرو دی او بوله پر زتر زمونږ مشمان تیږي پټنکې کې وبونی وي دی او بوستون زه هم ډیره زیاته ده دا درستون زه مونږ ته ټول مهمه دي دغه باید غمو خړل شي دا ډیره ستونزې دي
په دې ستونزو باندې وړاندې نورې خبرې هم کوو خو تندر صاحب تاسو پوهیږئ چې په اوسنۍ زده کړه کې او په اوسنۍ معارف کې په ټوله نړۍ کې د زده کوونکو وهل لمنځه تللې دي ستاسو په خوندځي کې د زده کوونکو وهل د زده کړې یو برخه ده
کوم زده کوونکي کورنۍ د نن لیکي مخکې داس کېدل چې وینه ډیره زیاته وا اوس مال وهل شته دي خو ډیر کم شوی دي اوس لګ لګ وهل کیږي ډیر نه ځینې خلک دي چې اغه هیڅ کورنۍ دند نه لیکي دی هغه پلان سره هم مونږ اړیکې نیولې دي چې زوی دې کورنۍ دند نه لیکي سبق ته نه ځریږي یا خپل سار د خوندي څخه بغیر د خون کې جزي وزي روزي خپل مونږ ته د کورنۍ پلان ویلې چې زما زوی بو هو هو کله مونږ زیاتره وایند بند کړی دي یعنی مونږ ته زیاتره د کورنۍ غړو هم اجازه راکړه دي
چې تک د کورنۍ لخوا هم تندر صاحب اجازه ورکړل شي مینه پلانونه اجازه ورکي د معرف په سیستم کې په ټوله نړۍ کې د وهلو ځای وس سپارښتنو نیولای او نوري طریقې دي چې هغه زده کوونکو ته چې خپل کورنی کارونه نه کوي یا پزده کړ کې یو څه سوکا دی هغه سره امرسته کیږي د دغه ستونزې د حل لپاره یعنی د ماشومان او زده کوونکو د وهلو د دغه دود د لمن زړو په برخه کې تاسو څه کړی دی یو مدني فعال پتوګه
لمړی همغه څه کړی دی چې خپل په تیر نظام کې هم اصلا وهل ټکول بند ول په نیو نظام کې هم د زکونکو لپاره وهل بند دي موږ ته د مشرانو دا یادول سپارښتنه هم کړې ده چې زکونکو باید ونه وهل شي تشویق شي باید موږ خپل مشمان پسې ډیره خواګه کوو په ډیره مینه ورسره خبرې کوو ترڅو دوی وهڅو پرون یو زکونکو هیڅ کورنۍ دند نه لیکله بیا موږ دا چالو کړو چې تقریبا د 500 افغانۍ ما کتابچې کلمونه واخستل یو زمون ماش کم د خپل وو ونیم زره افغانۍ ماشته د 500 افغانۍ ما کتابچې واخستې کلمونه واخستل ها او زکونکو چې کورنۍ نه لیکله زما خبره نه منله امغه زکونکو ته مو پرون ورځ یو کتابچا ور کړه یو مکالم ور کوته ویل چې زما مضمون به تاسو ولې کوي دا د کلم کا آینده کې تاسو کلم ته ارتیا پیدا کیږي یا پنسل ته ارتیا پیدا کیږي یا کتابچې ته اما کومه کتابچې ها او زکونکو ته ورکړې چې هیڅ زما خبره نه منله او کورنۍ دند نه لیکله کله چې ما کتابچې ورکړې نو دوی زما سره بیا په اړیکه کې شول کوم ته چې ما کتابچې ورکړې هغه په ډیره مینه کورنۍ دند ویلې کله کار په روان کړی دی موږ داسې سیستم نه باید کار وکړو ترڅو زکونکو وې نه وو او امدار نه کورنۍ دند هم پولې کې یو ټولګي کې یو زکونکو بل یعنی زه تقریبا نگران هم ورته ویل چې بوزلتا د لباس خبره ده کوم زکونکو چې لباس نه عملی کړي په سیمپونو کې نه پر خدل کیږي اما زکونکو ته ویل چې ته ول خپل لباس کې ناراضي آی دې معرف خبره نه منی یو استاد خبره باندې تانه بد تاثیر کوي څه لاته اول کې چې حالک چې په جړا شو ورته ویل چې ستونزه څه ده ول چې زما پلار خو وفات زه ورور نه لرم هیڅوک هم نه لرم لباس نشته بیا مخ خون کو څه چاندا وکړه خپل هم چاندا وکړه دکاندار ته ورغلو اما هلک ته مونږ یو جوړه پرې کړه ترڅو مدرزي ته ورکړه نه پیتنه ونی او ترڅو یو ښه جوړه ورته جوړه کی کتابچې ما هم او ته په شخصي لګه باندې واخستې اما ځکه کې مونږ ډیر تشویق کړو ترڅو به بیرته یما لباس هم شي
په انستګرام کې
آزادی رادیو اندرسکور پی ای. راپور زموج قضاوت ستاسو.
مننه ډیره زیاته سمیع الله حلیمی تندر چې د آزادی میلمه په پروگرام کې لمک سره خبرې کوي. تاسو کلونه کلونه کیږي چې د آزادی رادیو له ځنګړو مینوالو او همکارانو څخه یاست. آزادی رادیو سره مو مینه لکومه وخت او څنګه پیدا شو؟
ډیره مننه، ډیره خوشاله پختن دی وکړه، داس پختن دی وکړه چې زړه کې مې هم دعا درته وکړې. محترم لومړی چې آزادی رادیو په 2002 مې کې جن د فبروري کې دوی لومړنۍ نشرات پیل کړل. په هغه وخت کې موږ د کلی کې دوکانو تر بر سره موږ د رادیو چلانه کې آزادی رادیو نوې جوړه شو. نو لومړی ځل لپاره موږ د آزادی رادیو د 12 بجو د خپل خوخي سندر پروګرام اوریدو چې ابراهیم اميري او صالح جان پر مخړو. اما وخت کې ما د کابل ته سټوډیو ته هم لیکونه لګل. زه چا وخت بیا په خبر ته لړم، په خبر کې یونیورسيټي کې د پسبخش میرا یو صندوق کې خو ما اما ځکه کې هم ډېر لیکونه ازادي رډو ته لګل. یعنی زما مینه د اماغه د دولت بجو د خپل خو خو سندر پروګرام چې کوم مسافر به زیات ټلیفون کوله رډو ته د اماغه ورځ را پدې خو چې ما د ازادي رډو سره مینه پیدا شوې ده. نو د اماغه ورځ نه را پدې خو ما د ازادي رډو د خبرونو اوریدل هم نه دي کزا کړی. او بل خبر دا چې بیا چې ازادي رادیو دی 1300 مېرې د اس ام اسونو پروګرام جوړ کړ د لومړي ځل لپاره د اتصالات مخابراتي شرکت دلارو. نو زه چې بیا ما رادیو چلان کړه نو ما د خلکو پیغامونه واردل. بیا ما چې ما یو پیغام ولیکلو رادیو ته مې ولیکلو د شنبې ورځ وا احمد شبر چې سهار ټیم کې خبرونه پر مخ وړه. نو کله چې ورستای شبو کې د ژوند رنگونو پروګرام څخه مخ کې یو د خلکو پیغامونه وړاندې کول زما سره و دګې ما چې ایا زما پیغام بخپري کې نه او کوم موضوع چې مالک کله اسام دی لاسه احمد شبر صاحب زما پیغام خور کو. نو بیا 8 بجې وخت شو بیا ازادي رډو کې سلیم مسالی پروګرام پر مخ وروه. هم وخت کې بیا ما یو پیغام ولګلو نو سلی صاحب زما پیغام د خبرونو په منځ کې خور کو د نورو په خلکو پیغامونه هم ول. بیا هم دا سې اسمیسون ته ما ادامه ورکړه د ازادي رډو زما په ځل کې ځنګړې ځای پیدا کړو. خلکو ته هم ویل چې تاسو باید پر رسنیو کې ازادي رادیو تعقیب کړئ. دی ازادي رادیو خبرونه ډیر په زړه پورې دي، پر خپل وخت خلکو ته خبرونه رسوي. نو زموږ ملګرو هم همداسي وکړل چې ازادي رادیو خبرونه اوریدل. بیا ما خلکو ته ما ټلیفون زیات کول چې زه ازادي رادیو ته د اوس په موضوع پیغام لګم، خبر می ورکړو. پر ځان دی یو ځای سړک خراب تا یا پال خراب تا یا کوم ستونزه ما به چې پیغام ولې غلو نو اما پیغام به خبرېدو. ما ته به خلکو ویل چې ډیر مننه چې زمونږ خپل چې اړنګ شوی.
حلیمی صاحب وبخه، داسې وخت شوی چې ستا یو پیغام دلته خپور شوی او بیا د رادیو لالارې اوریدلې او بیا هغه پیغام نتیجه ته خپل سترګو لیدلې وي؟
بالکل، ما خپل دا نتیجه خپل سترګو او خپل غوږونه هان باندې اوریدلې ده. لومړي ځل لپاره کله چې پکتیا کې شبکې بند شوې ما چې ازادي رادیو ته اس ام اس ولې غلو یا ازادي رادیو زما اس ام اس چې خبر کو خپل د مخابراتو ټکنالوژي وزارت نه هم ما ته زنګ وشو. آیا دا ستونزه پر اختیار ده کې کل لري؟ ما ورته ویل چې کل لري. بیا د ریډیو ټیم انجینري سیور ټیم او کسان را له شبکو ستونزه هغه وخت کې امنیتي ستونزه هم زیاته و. د امنیتي ستونزه لامل چې حالته د طالبانو له خوا شبکې بندې دي. دوی ویل چې دا د طالبانو له خوا شبکې بندې کې حالته ستونزه نشته. کومه ستونزه چې دوی حل کړه بل ستونزه چې کومه د جن خیرو ترمنز د څمکنه کوم سرک شیدا خام دما به پیغام ولې غلو. نو امغه پیغام امدا د ازادي رډو برکت وکیلانو ترسیدو وزارت ترسیدو وزارت سیاحت پیدامي ترسیدو ما ته لوړ پړو خلکو هم زنګونه کول چې کوم ستونزه چې دا زموږ تر ورسیدا خپل بکاسان ترلدلته خلکو سر به غونډي کولی. امدا به هم ویل چې د سمیع الله حلیمی تندر په نوم کاس د ازادي رډو ته پیغام لګلو. امغه پیغام چې خبر شو مونږ امغه پیغام واوریدلو. لدې کبل مونږ دلته راغلو امغه ستونزه مونږ حل کوو. او همدارنګ د درځه خېلو پل چې خراب ما چې کله امغه پل په اکلا ازادي رته غږیز پیغام ازادي اوریدونکو پروګرام ته سب کو نو چرواکو اوریدل خپل چرواکي راغلل زیره وختم امغه د پل نوې اغه سر یو کړه پل له سره جوړ کو. یعنی ډیر داس کرونه دي چې ما د رادیو د لارې خبرې کړې دي. ازادي رادیو ته چې ما کوم لیکلي پیغامونه لیکلي دي او کا غږیز پیغامونه دي دا چې خبر شوې دي لوړ پلو چارواکو ورېدل دي. دوی خپل سخی ته راغلي دي کوم دا چې ما ته خلو پاغي باندې جدي اقدامات هم تر سره شوې دي. هغه کدي معرفت سوند ده او کنو رقم سوند دي په دې اکلا جدي اقدامات هم شوې دي.
په په دغه وخت کې چې تاسو یې کیسه کوي چې لمړی مو د ازادۍ رادیو د خبرونو اوریدل پیل کړل، تاسو د 2002 کال کیسه وکړو لمړنی پروګرامونه چې تاسو اوریدل، په دې وخت کې تاسو وظیفه دنده مو څه وه؟ یعنی د معلم په توګه مو کار پیل کړی و کنه لا هم په خوندزي کې وي؟
نه تکل صاحب، په هغه وخت کې زه په خوندزي کې شاګرد ما تقریبا څلارم نه ما انټرنیر کو پینځم ټولګي کې و ما زه ما وخت کې شاګرد ما بیا ازادي رادیو ما خپل ګرځول ما زه چې خوندزي لمه به خوندزي ځان سره رادیو وډه لا ډیر وخت کې به خون کو زما سره ونی ولا رادیو چې دا اجازه نشته ما وته ویل چې زه رسمي سات کې رادیو نه ورم کله چې د خوندزي څخه رسخه شم بیا رادیو اورم تو څو ځله من رادیو ونی ولا به ته بیا راکړه نو بیا ما ورته چې زه د رادیو مینوال ما زه خپل کورنۍ دند هم سات تر سومه دي خون کو هر خبره هم منم نو تاسو باید زما ته د رادیو اجازه راکړئ او زه په رسمي سات کې سره رادیو نه کوم زه قانون ته احترام لرم یعنی په هغه وخت کې زه زده کوم کې ما چې ما دې ازادي رادیو سره مینوا ازادي رادیو په ډیره مینه وريده خوندې کې ما هم خبر زده کوم کو تول چې ازادي رادیو باید تاسو واورای تقریبا موږ سم کنه ول سوالې کې ډیر خلکو ته ویل دي چې ازادي رادیو خولي پرګمونه پر مخ وړي نشرات کوي اما زما ټولګیوال هغه به هم ازادي رادیو په ډیره مینه سره اوريده او وخت کې منکلی کې دکانو کلی کې دکان کې چې ملګری به سره ناسول دی به هم رادیو په ډیره مینه سره اوریده او کله به چې د دوله بجو دی غرمې سندر پرګرام شو د کلی ځوانان به هم سره ټولې دو یو ځکه من بندر کول کله پټایو کې کله د خبر کې دکان کې کله د بازار خو دوه ساجه کې اما د ازادي رادیو دولس بجو سندر پرګرام تروی بجو پوره د خپل مینوال سره موږ په ډیره مینه سره اوریدو او ډیر زیات وته خوشاله او موږ دا فکر کول مخ پر هم دا ویل چې کاش کې د ازادي رادیو د 2002 میلادي کال څخه هم مخکې جوړ شوی وای.
سمیع الله حلیمی تندر لتا سوډیر زیات مننه کوم چې د ازادي رادیو په دې ځنګړې خبرونه کې مو برخه واخیسته او د ازادي رادیو میلمه شوی.
ډیر زیات مننه کوم محترم تکل صاحب د لتا څخه د ازادي رادیو دفتر نه همکارانو څخه چې ماته وخت راکو چې زی په ډیر مینه دی مشم تومره په دی خو تقریبا 2002 کال کله چې جنوري کې خبرونه پیل کړې امر یې ورځ را په دی خو اورم ما او مشم تو وخت کې هم ډیر ارمانو چې داسې وخت بوي چې اسد یړو کې زمیل ماشم اما زما د زړه ارمان نن پر راشو او په داسې رادیو کې ماته وخت راکو چې زی په معرف کې هم د امده رادیو ستاینه کوم په داسې رادیو کې ماته وخت راکل شو چې زی په شارینه او بازار کې د خلکو سره یا په غونډو کې چا سره کېنم د هغه ستاینه کوم او په داسې رادیو کې ماته وخت راکو چې زی په کلی کې د کلی جماعت مخ ته چې کوم شومان ناستوي مشران ناستوي ځوانان ناستوي مونږ جامې کوو امدارنګ پټای ته ځو او په داسې رادیو کې ماته وخت راکو چې زمونږ ستونزې تر لوړپوړو مقامات رسول دي امغه لوړپوړو مقامات زمونږ ستونزې حل کړی دي راغلي هم دي او په وېدا سي رادیو کې ماته وخت راکو چې د دې رادیو څخه ما ډیر څه ذکر دي ام دغه د ازادي رادیو برکت چې زنن دي خون کې پتوګه او جرأت سره ولاړ یم ذکر ته ادامه ورکوم په داسې رادیو کې ماته وخت راکو چې زی خپل یو خبريال رانه جوړ کو په داسې رادیو کې ماته وخت راکو چې د امدغه رادیو برکت چې زه اوس لیکنې کوم په یوټیوب کې کار کوم په فیسبوک کې کار کوم او اندرنګ لیکلي پیغامونه لګم او په داسې رادیو کې ماته وخت راکو چې زه په هر ځای کې په ډیر میړان سره خبرې کوم او په داسې رادیو کې ماته وخت راکو چې زه ور سره ډیر مینه لرم زموږ د کلی مشران و سره مینه لري زما مینوال زما ملګری ډیر مینه وسلري او دا یو داسې رادیو ده چې همیش به زمونږ په زړونو کې ځای ولري او ما ته مو په داسې رادیو کې وخت راکو چې دې رادیو دې مینې لپاره ما 15 رادیوګانې اخیستې دي چې زه ګرځوم زه چې کله زم را زم ما سره رادیو را سره وي او په داسې رادیو کې ما ته وخت راکو چې زمونږ د زړه مینا ورځ پر ورځ نور هم سره زیاتېږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ستاد بنگرو شرنگ شرنگ ستاد بنگرو شرنگ شرنگ ستاد بنگرو شرنگ می هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ستاد بنگرو شرنگ شرنگ ستاد بنگرو شرنگ می ہر سہارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ستاد بنگرو شرنگ